مهم خبرونه سرچ کید ملګرو ملتونو سازمان اروپای ټولنه او د امریکا په بخښنه سره د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې به وړاندې اوري چې د چین هیواد اعلان کړی دی چې د افغانستان د سولې او بین الافغاني غونډه جوړوي. په دې غونډه کې هم له کابل او هم له طالبانو غوښتنه شوې چې پکې ګډون وکړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځ هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. ټاکل شوی د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنجشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي او ترکیه اعلان کړی اړتیا نه ګوري چې د کوردانو پر ضد په سوریه کې بیا عملیات پیل کړي، ځکه امریکا ډاډ ورکړی چې کوردان د سوریه له شماله وتلي دي. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځ هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره شوه چېرته چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له خپلو بریتانیایي، فرانسوي، جرمني، ایتالیایي او نارویجي سیالانو او د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. خلیلزاد د دوو ورځو په مخه بروکسل ته تللی. په اعلامیه کې دا ذکر شوی چې لویدیځوال له افغان حکومت، طالبانو او نورو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له مشرانو سره ګډ کار ته لیواله دي څو د یوې جامع او دوامداره سولې تړون ته سره ورسیږي. ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان له ټولو ښکېلو غاړو غوښتي چې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي پړاو پر مهال دې اوربند وکړي څو د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یوه سیاسي لار پیدا شي. طالبانو او نورو افغان ډلو ته ویل شوي چې پرې نږدي هیواد یې د القاعدې او نورو نړیوالو تروریستي ډلو لپاره امن ځای شي او طالبان دې د هغوی له ملاتړ او اړیکو هم لاس واخلي. پرون د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوایل شاهین ویلي د چین هیواد به د اکتوبر په 28 او 29 د یو لړ بین الافغاني خبرو کوربه وي. ټاکل شوی د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنجشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ناټو د سرمنشي مرستیال ویان پیرس کزالی په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال ته د دې غونډې په اړه وویل. دفاع وزیران به د افغانستان د ماموریت په برخه کې خپله ژمنه بیا تازه کړي، یعنی هم به د پوځیانو په برخه کې او هم د هغوی د تمویل په برخه کې. هدف دا دی چې افغان ځواکونه لا پیاوړي شي او وکولی شي له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي څو د یوې تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره شي. په بروکسل کې په سبانۍ غونډه کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران برخه اخلي. له افغانستانه هم د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ناوخته د ډیجیټلي نتیجو د مرکز او د بایومیټریک وسایلو د صندوقونو مهر لاک د کاندیدانو ناظرینو ته ورښکاره کړ. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی پر ټوټر لیکلی. تر دې درې ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو ور د مهر لاک ماتېدو پر سر جنجالونه پیدا شوي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې غړیو اعتراض کړی و چې پولیس په غیر قانوني ډول حساسو ځایونو ته ورغلي. خو کمیسیون ویلي د معلوماتي دهلیز قفل مات شوی او هلته حساس مواد نه وو. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې تر اعتراض وروسته درې ورځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارونه په ټپه درېدلي وو. ترکیه اعلان کړی دی اړتیا نه ګوري چې د کورد ملیشو پر ضد په هغو سیمو کې بیا عملیات پیل کړي چې هغوی ترې وتلي دي. د دوی په خبره امریکا متحده ایالاتونو انقرې ته ډاډ ورکړی دی چې د سوریې له شماله کوردی ملیشا وتلي دي. د ترکیې دفاع وزارت پرون ناوخته وویل اوس په دغه وخت کې د عملیاتو یوې نوې لړۍ پیل ته کومه اړتیا نه ګوري. دا خبر وروسته له هغه نشر شو چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې وکتل. دوی دواړو په د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند د غزولو په اړه باندې موافقه وکړه او د کورد وسلوالو ته یو نیم سل ساعته وخت ورکړ چې له سیمې ووزي. په اوکراین کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي ولسمشر ډانلډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي و چې مخکې تر دې چې له ده سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري. امریکایي ډیپلومات ویلیم ټیلر دا خبرې پرون د کانګرس د یوې درې کسیزې ډلې مخ ته وکړې. ډیموکراتان غواړي ولسمشر ټرمپ له کیف سره د مشروطې معاملې له امله استیضاح کړي. ښاغلي ټرمپ د جولای په 15مه د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په ټلیفون خبرې کړې وې او له هغې غوښتي و چې په اوکراین کې د جو بایدن او د هغه د زوی د شتمنیو په اړه معلومات ورکړي. دا هغه وخت و چې ولسمشر ټرمپ له کیف سره د نږدې 400 میلیون ډالرو پوځي مرسته درولې وه. جو بایدن د ډیموکراتانو مخکښ کاندید دی. دی د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ مهم سیال ګڼل کیږي. او د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي داسې ښکاري چې د څړځای پر سر لانجه د روسیې په روستوف کې د 50 کسانو د وژلو سبب شوې. په روستوف کې د روسیې د کورنیو چارو د وزارت سیمه ییزو استازیو پرون وویل دا پېښه د روستوف په ارلوفسکي سیمه کې چې د موسکو د جنوب په 1200 کیلومترۍ کې پرته ده رامنځته شوې. د ډزو پر مهال 2 تنه نور ټپیان شوي هم دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د دو خبرونو تفصیل او د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشه. چین به د راتلونکې اونۍ په دوشنبه او سه شنبه د افغانستان په اړه باندې یوه غونډه جوړوي. په دغې بین الافغاني غونډه کې هم د افغان حکومت او هم له طالبانو څخه بلنه شوې چې ګډون وکړي. د افغان حکومت یو ویاند کبیر اخمل وویل
موږ د چین له ډیپلوماتانو سره څو ځلې لیدنې وکړې. دوی د یو کانفرانس خبر ورکړ چې تېر کې به د دوی په وینا افغان لوري د طالبانو سره د سولې په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د حکومت په سطح په دې اړه بحثونه روان دي.
د ناټو دفاع وزیران او شریکان سبا او بل سبا غونډه کوي. اصلي موضوع په افغانستان څرخیږي. د ناټو مرستیال ویاند پیر کزالی وایي
I think ministers will be reiterating their commitment to the mission.
د دفاع وزیران به د افغانستان له ماموریت سره هم د ځواکونو او هم د تمویل په برخو کې خپل ژمنې تازه کړي.
د سوریې د کوردانو په سیمه کې اوربند نږدې یوه اونۍ په مخه د روسیې په منځګړتوب تمدید شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي
они будут содействовать выводу подразделений
د روسیې او سوریې پوځي واحدونه به د کوردي وسلوالو وسلو ته زمینه برابروي او د دوی وسلې باید د سوریې او ترکیې له ګډې پولې د سوریې دننه 10 کیلومتره لرې وي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به ډېر برخه د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه درته خپره کړو. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. بیا هم خرغ لې سړي مشه دغه پروګرام ته وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 کې یې رازول لمړي مطلب ته پیکینګ د افغانستان د حکومت استازیو او طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې هلته د سولې په غونډه کې برخه واخلي. کابل وایي د چین پر بلنه غور کوي. طالبانو دغه بلنه منلې ده. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلی وو د سولې د خبرو لپاره باید اوربند وشي، خو طالبان دغه اوربند ته غاړه نه ږدي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت وایي چې چین بلنه ورکړې ده چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازیو د ګډون په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې څو ورځو کې د چین له ډیپلوماتانو سره څو ځلې لیدنې وکړې. دوی د یو کانفرانس په اړه خبر ورکړ چې تېر کې به د دوی په وینا افغان لوري د طالبانو سره د سولې په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د حکومت په سطح په دې اړه بحثونه روان دي. کله چې په دې اړه آخري تصمیمونه ورسول له هیوادوالو سره به شریکو.
اسوسییټډ پریس اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړی چې دا غونډه به د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو ترسره شي او دوی به هم برخه پکې واخلي. د افغانستان د سولې د خبرو په ارتباط د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د دې وزارت د سولې استازي زلمی خلیل زاد د سولې د نویو هڅو په نیت د اروپایي ټولنې له استازو د ناټو له چارواکو او د ملګرو ملتونو له استازو سره خبرې پیل کړې دي. زلمی خلیلزاد به بلجیم او فرانسې له سفرونو وروسته روسیې ته لاړ شي. او اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې ښاغلی خلیلزاد به چین ته هم سفر وکړي، خو دا لا څرګند نه ده چې دوی به په چین کې راتلونکي اونۍ په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي کنه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند ښاغلی حقمل وای چې د حکومت غوښتنه له ټولو هغو هیوادو چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته کوي دا ده چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې پروسې ته ژمن ووسی.
هغه څه چې موږ لپاره مهم دي هغه دا ده چې موږ د سولې یو هر اړخیز بهیر ته ژمن یو، یو داسې بهیر ته چې هلته د افغانستان نمایندګي، د افغانستان مشروع او ټاکل شوی نظام کې د افغانستان د خلکو غوښتنې د داسې یو چا لخوا مطرح شي هلته چې هغه د افغانستان او د نظام نمایندګي وکړلی شي.
د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبري ورسته له لسو میاشتو او نه پړاوه د سپتمبر په میاشت کې هغه وخت پای ته ورسېدی چې د کابل په ششترک سیمه کې طالبانو د موټر بم برید وکړ. په دې چاودنه کې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه ووژل شول. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې د سولې خبرې له دې سره نورې ختم شوې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سبا او بل سبا ناټو کې د افغانستان په اړه باندې بحث کیږي. د ناټو دفاع وزیران او د دغه سازمان د شریکو هیوادونو د دفاع وزیران هلته سره راټولیږي. د افغانستان له پوځیانو او له نظام بعد ملاتړ ژمنې بیا تازه کوي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی د ناټو له مقره له بروکسل یو راپور را لېږلی.
د شمالي اتلانتیک د سازمان یا ناتو او د شریکانو دفاع وزیران به د افغان ځواکونو او هم په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ اعلان وکړي. دوی د پنځشنبې او جمعې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. تر دې غونډې مخکې د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران به د پنځشنبې په ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په دې هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکات میلر او هم په افغانستان کې د ناتو ملکی استازې نیکولاس کې ګډون وکړي. کزاله زیاته کړه د دفاع وزیران به د افغانستان له ماموریت سره هم د ځواکونو او هم یې د تمویل په برخو کې خپلې ژمنې تازه کړي. هدف دا دی چې افغان ځواکونه لا پیاوړی شي او وکولی شي له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي او هم د یوې تلپاتې سولې ټینګښت ته زمینه برابر کړي. دغه وزیران به دغه راز که امکانی وي چې د سولې خبرې بیا پیل شي د دې بهیر هرکلی وکړي. طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای. هغوی باید د خبرو میز ته راشي. د دغې غونډې په درشل کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد سره وکتل. هغه په ټویټر کې د خلیلزاد پر ستاینې سربیره لیکلی چې ناتو او شریکان یې له افغانستان د ملاتړ په دوام سره یوه سوله ییز جور جاړۍ ته لاره هواروي. د امریکا او د طالبانو استازو له نه پړاو خبرو وروسته د سولې د یوې موافقې لاسلیک ته نږدې شوی و. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د خبرې په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې لغوه کړی چې یو امریکایي سرتیری او یو لس تنه نور په کابل کې د طالبانو په یوه حمله کې ووژل شول. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له هر ډول مخامخ خبرو ډډه کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غړیو او په دې هیواد کې د تړون د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو 9 هیوادونو شاوخوا 12,000 پوځیان حضور لري. د دې ماموریت اصلي مرکز په کابل کې دی او 4 نور مرکزونه یې په بلخ، هرات، کندهار او لغمان کې دی.
افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران په داسې حال کې غونډه کوي چې خلک د میزان د شپږمې نیټې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې ته سترګې په لاره دی. پیرس کزالی وویل د انتخاباتو شفافیت او اعتبار د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره مهم دی. اوس ډیره مهمه ده چې ټول لورې له حوصلې کار واخلي. پوهیږو چې د نتیجې اعلان وخت نیسي، خو مهمه ده چې د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو وخت او فرصت ولري چې د رایو د شمیرلو، د شکایتونو د څیړنې او د نتایجو د اعلان لپاره خپل کارونه سرته ورسوي. تر دې مخکې جکپورو امریکایي چارواکو هم د انتخاباتو پر شفافیت او د انتخاباتو پر باوري بهیر ټینګار کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي د میزان شپږمې ولسمشریزو انتخاباتو په ورځ د طالبانو په حملو کې 28 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې د روان کال په تیرو نهو میاشتو کې له 2500 څخه ډیر ملکیان وژل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ اختلافاتو اندېښنې پورته کړې چې ګنې د کمیسیون په چارو به منفي تاثیر وکړي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنران خپل منځي اختلافات ردوي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د کمیشنرانو ترمنځ مخالفتونه شته او دغه موضوع د اندېښنې وړ ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې اختلافونه د مشرتابه تر کچې رسیدلي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي دغو اختلافاتو د عامه خلکو او په انتخاباتو کې د ښکېلو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید آزادي راډیو ته وویل د جمهوري ریاست د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه د کمیسیون د غړو ترمنځ واحد نظر نشته.
په دوم قدم کې د دې کاري او مسلکي برخورد د دې تم یا ایجاب کوچه دوی باید نوې تعدیل شوی تقسیم خلکو سره اعلان کړي. څو ورځې تېرېږي چې دوی له ویشتون له میزان را په دېخوا، ولې تر اوسه په دې سره شوي نه دي چې څه وخت لومړنۍ پایلې اعلانوي او څه وروستۍ پایلې اعلانوي او څه کړنې دوی تر وخت پورې ترسره کوي.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده بیا وایي د کمیسیون غړي په یو شمېر برخو کې اختلاف لري او همدې ټکي ټاکنیزو ټیمونو ته له وخت د ناوړه ګټنې زمینه برابره کړې ده. دوی د اختلافونه کول شي منفي تاثیرات ولري او د کمیسیون باور تر پوښتنه لاندې راولي. دا اختلاف په پای کې انتخاباتي ټیمونو ته زمينه برابروي چې د ځان په ګټه تری ګټه پورته کړي. یو شمیر ناتایج شوی راپورونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف لمخې موجود و، خو کله چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نامعلومې مودې ته وځنډېدې د دې اختلافاتو نښې نښانې تر یوه حده روښانه شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ د شنبې د ورځې په ماښام په هغه ورځ چې دې کمیسیون باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي وای، وویل د تخنیکي ستونزو، د وخت مدیریت او د رایو په شمیرولو کې د دقت له امله ونه توانېدل چې د انتخاباتو لومړني نتایج په ټاکلي وخت اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بلغړي محمد عبدالله وویل سره له دې چې تخنیکي ستونزې نشته، خو د یاد کمیسیون چارې په ځنډ سره مخ ته ځي او له همدې امله د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان وځنډید. دغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډیدو له امله له خلکو بخښنه وغوښته، خو محمد عبدالله دا بخښنه د هغې شخصي نظر وباله. ښاغلي عبدالله رسنیو ته وویل که دی د اغلي نورستانۍ پر ځای وای په دې برخه کې به یې مسؤولان عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي وای. د انتخاباتو د کمیسیون د اطلاعاتو د مرکز د قفل د ماتېدو په اړه هم د کمیسیون له ادرسه جلا جلا نظریات خپاره شوي وو، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي اورنګزیب د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د کمیسیون د غړو ترمنځ هر ډول اختلاف رد کړ او ویل دوی په همغږۍ سره خپلې چارې مخ ته وړي.
د کمیشنر صاحبانو په منځ کې هیڅ نوع اختلاف نشته، الحمدلله بهترین هماهنګي لري. موږ هماهنګي خپل منځ کې لرو. تر اوسه پورې چې دا انتخابات په ښه شکل باندې مدیریت شوي دي او ټول خلک د دې نه وایي چې دا ښه انتخابات و، دا د کمیشنر صاحبانو د وحدت او د اتحاد نتیجه وه.
انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای کمیسیون په انتخاباتو کې رونتیا او خلکو ته د معتبرو پایلو اعلان ته ژمن دی.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. په ټول افغانستان کې 12 نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم ټوله نړۍ کې په ژوندۍ توګه زموږ پروګرامونه اوریدلی شي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور او د دوی د وتلو مسلې د نړیوالو مطبوعاتو پام ور اړولی دی. فارن افیرس په یو مقاله کې لومړی پوښتنه کړې چې له افغانستانه بهرني ځواکونه څنګه وځي. فارن افیرس خپرونه لیکي په امریکا کې وروستي دوه کاله جمعي نظر دا دی چې بهرني پوځیان باید افغانستان پرېږدي. په دوام کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته ډیموکرات کاندیدانو او نورو سیاستوالو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته نور اړتیا نشته. فارن افیرز بیا د افغانستان د ماموریت د ملاتړیو په حواله لیکلی چې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل به یو ناورین رامنځته کړي او د تروریستي ډلو د رامنځته کېدو لپاره به لار پرانیزي. د مطلب لیکوال زیاتوي د امریکایي ځواکونو وتل به د طالبانو د لا زیات نفوذ زمینه برابر کړي، هغه څه چې په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې ولیدل شول او د امریکا د هوایي بمباریو په کمیدو سره طالبانو د کندوز او هلمند په شمول په ځینو ولایتونو کې پرمختګونه وکړل. د خبرونې په لیکنه واشنگتن کولای شي د افغان پوز تمویل ته دوام ورکړي، خو ښایي د امریکا کانګرس له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دغه مالی تمویل سره مخالفت وکړي او د بندیدو غوښتنه وکړي. د مقالې په پای کې راغلی چې که متحده ایالاتونه افغانستان سولې ته رسیدو پرته پرېږدي، دغه هیواد خلک به ډیر زیانمن شي او د امریکا د وتلو په لومړي کال ښایي د طالبانو تاوتریخوالی په بېساري کچه زیات شي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې مقاله لیکلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دوشنبه ویلي چې 2000 امریکایي پوځیان له افغانستانه ایستل شوي دي. وال سټریټ جرنال لیکي افغان مشرانو او امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې په بهرنیو مسایلو کې د امریکا متحده ایالاتونو لښکېلتیا د ډونالد ترامپ بیزاري ښایي د دې لامل شو چې هغه په یو وار خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي، هغه هم دغه سي وخت چې د امریکا انتخابات رانږدې کیږي. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په دې مقاله کې د افغانستان ولسمشرۍ ټاکنو باندې هم تمرکز شوی او لیکل شوی چې په انتخاباتو کې د خلکو له کم ګډون سره سره هم اشرف غنی او عبدالله هر یو د بریا ادعا کوي. د وال سټریټ جرنال په لیکنه لدی کاندیدانو که یو هم له 50% زیات رای خپل نه کړي، انتخابات به دویم دور ته ولاړ شي چې ښایي تر راتلونکي پسرلي وزنډیږي او په نتیجه کې به بیا هم سیاسي بې برخلیکی دوام پیدا کړي. ازادي رادیو ته غوږیست. څو ورځې مخکې د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې په جودري سیمه کې په یو جماعت دننه چاودنه وشوه، ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. زموږ همکار روح الله انوري د ننګرهار حوزوي روغتون ته تللی او هلته یې په هسکه مینه کې په چاودنه کې د ټپیانو او د وژل شویو کسانو له خپلوانو سره خبرې کړې دي. په دې اړه باندې یو راپور اوري چې د یو قومي مشر په سلګیو پیلېږي.
دا د هسکې مینې د جودري د کلي د یو سپینګیري د سلګو غږ دی. په کوم ځای کې چې په یوه چاودنه کې په ثانیو کې په لسګونو کسان ووژل شول. د جودري د جمعې ورځې چاودنه کې د سمی ولا د کورنۍ څلور تنه وژل شوي، خو دا یوازې د یو زوی له مړینې خبر دی. وای دوی نوره هیڅ ګناه نه لرله، یوازې د الله د عبادت لپاره راټول شوي وو او د جمعې مونځ ادا کاوه چې پرې چاودنه وشوه.
موږ د اسلام په نوم باندې په دغه سره راته وژل کېږو. څوک چې دا څوک دی څوک چې دا موږ مسلمانان یې، موږ په هېڅ جرم هم نه دی کړی. څوک دغه جرم کوي د جومات د الله عبادت باندې کوي تر هغه دی خپل جرم خو موږ نه دی کړی. او په دې کې موږ څوک نه پرېږدي، ځکه چې موږ په زمینداران دي کنه خلک یې یو شي کوم کار نه لرو، خپلې غریبۍ او مالداري دې کنه دې سره موږ کار نه هېچا سره کار نه بل دغه موږ سره دا احساس همدغه چې الله پاک
د جودري چاودنه کې د ټپیانو ښکاره ټپونه مخ په خکېدو دي، خو په زړونو کې پیدا شوي زخمونه به یې تل تازه وی او رغی دل به ډیر کلو نه ونیسی. د سمیع الله ورور رحمت الله په سرو سترګو ژاړي، وای د چاودنې په ورځ بل کلي ته تللی و چې له پیښې خبر شو، په منډه خپل جومات ته راغی. جومات یې چپه پروت و، خلک ورلاندې وو او د کلي میرمنې د جسدونو او ټپیانو په راویستلو بوختې وې.
خفګان خو نه ډوډۍ تېرېږي، لږ چا چې وټ یو پټای د لو وټ پټای د تقریبا په هغې کښې موږ دا ټول راواخیستم، غوښې بالټو کښې راټولولې سوي دي په کښې. هلته چې تقریبا یو درې کسان تقریبا داسې یو سل متره لې یو نیم سل متره اخوا پټو کښې پراته وو ماشومانو، ټول دا ویش دانې داسې ماشومان په کښې چې هغه ټول نهه کلنۍ لس کلنۍ یولس کلنۍ دولس کلنۍ ښځو او نرو ماشومانو چې کوم ژوندي دي هغوی ټول عصبي تکلیف اخیستی.
معراج د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. چاودنه کې مخ او د سر ویښتان سوځېدلي وایي.
روکو ته چې څنګه ټیټېدو بس همداسې پلس شو، بس چت را باندې نه وغورځېدو، بس بیا په ځان پوه نه شو چې داسې څه چل وکړم، مخ مې سوځېدلی، خدای مې سوځېدلی، دا لاس مې سوځېدلی.
قدرت الله په پخا ټپي شوی وایي. خاور لاندې و، کله چې له خاورو راوویستل شو ښه و، ګرځېدلی شو. شاوخوا او خاورو لاندې یې خپلوان پراته وو. په مړو کې یو زوی او نور خپلوان ولیدل. همت یې له لاسه ور نه کړ. مېرمنې او لورګانو ته یې تسلي ورکوله.
اول چې موږ داسې وکوته نو بس یو دیمه پروت و، لور راته وي چای دا خو پر نان لاړې جامو ته یې چې وکاته ما چې څنګه ورته کېناستم چرته ما داسې سمال غوندې وواسکړ کټې ته مو لاس ور تېر کړ، مخ مې ورته پاس کړ چې ما بس ومه کار نه کوم ته چې ما بس الله د شهادت ستا قبول کړه. چې لور راته مې ولیده چې ګوره ونه ژاړئ چې ګور نو بل وراره مان سره پروت و. هغه یو زوی مې بیا ونه لیده ما په خپله هغې مې ډېرې زیاتې خاورې او دا هغه پرتې وبه دس کړو وو شپږم سیم کښې وو مکتب کښې او په نهمه سپاره کښې وو.
په پیښه کې ټپیان او پیوازانې د حکومت په څیر تر اوسه په دې نه پوهېږي چې څه شی پرې چاودېدلی او چا په لمونځ کوونکو دا برید کړی، خو له حکومت او نړیوالو په دې ګیله کوي چې د امنیت راوستلو کې ناکام شوي دي. سمیع الله وایي.
ته خو به دا غوښتنه ده چې تر څو پورې به موږ مړه کوو، تر څو پورې به زموږ دا بچي د سرو ونو کښې پراته وي، کله به موږ باندې امنیت را ځي، موږ باندې به دا نړیوال کله رقم کاندي، به موږ به کله رقم کړه، موږ باندې خو د ریډه کښې شوې نړیوال خو دې دپاره راغلي چې زموږ هر څه تباه او برباد شو. دا زموږ کورونه ته وګوره هلته له ورشه، زموږ یو کور کښې چا ډوډۍ دا پنځمه ورځ د دې واقعه ده سره چا یو کم ډوډۍ نه سره حلال نه ماشوم نه غټه نه خورم هغه دیرو ته ګوري او لاس دي ورته بس.
د تېرې جمعې په ورځ شاوخوا دوه بجې د هسکې مینې د جودرې په جومات کې په لمونځ کوونکو چاودنه وشوه چې په کې درې اویا تنه ووژل شول او پنځه دېرش ټپیان شول. دغې خونړۍ پیښې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غني مجبور کړ چې د پیښې د قربانیانو د غم شریکۍ او تسلیت دپاره هسکې مینې ته لاړ شي. ولسمشر ژمنه وکړه چې د پیښې اصلي عاملین به پیدا کوي او په سزا به یې رسوي، خو یو شمېر کسان په دې هم ګیله کوي چې ډېری وختونه د وژل شوو او ټپیانو د کورنیو غړي خپل نظر څرګندولو ته نه پرېښودل کېږي او د سیمې د حالاتو په اړه هغه ملکان او مشران ولسمشر ته معلومات ورکوي چې د هرې غونډې میلمانه وي، نو ځکه ولسمشر ته د دردېدلو کورنیو غږ سم نه رسېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د کردانو په سیمه کې اوربند د نږدې یوې اونۍ په مخه د روسیې په منځګړتوب تمدید شو. پرون دغسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي نن ترکیه د سوریې دننه پر کردانو پراخې حملې وکړي. انقره تور پورې کوي چې د سوریې کردان د ترکیې له بېلتون غوښتونکو کردانو سره ارتباط لري او د ترکیې خاوره ګواښي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې مهمه موافقه کړې ده چې له مخې به یې د سوریې په شمال ختیځه سیمه کې پوځي ګزمې پیل کړي. دا موافقه پرون د تورې بهیرې په سوچي استراحتځي کې د دواړو مشرانو د کتنې پر مهال وشوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل سوریه باید د بهرنیو غیر قانوني وسلوالو له موجودیت آزاده شي. روسیې او ترکی چارواکو ویلي دي چې د امریکا په منځګړیتوب د سوریې دننه د کردانو په سیمه کې پنځه ورځنی اوربند چې پرون ناوخته پای ته ورسېد د نږدې یوې اونۍ په مخه تمدید شوی دی.
د روسیا او ترکیه د مشرانو غونډه په سوچي کې 5 ساعته دوام وکړ. تر لیدنې کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنیو ته د شوې موافقې په اړه وویل.
Они будут содействовать выводу подразделений.
د روسیې او سوریې پوځي واحدونه به د کوردي وسلوالو وتلو ته زمینه برابروي او د دوی وسلې باید د سوریې او ترکیې له ګډې پولې د سوریې دننه 10 کیلومتره لرې وي. دا هڅې باید د چهارشنبې د شپې له 12 بجو وروسته په 150 ساعتونو کې بشپړې شي. د مسکو او انقرې د موافقې له مخې به سر لننه د روسیې او سوریې سرتیري له ترکیې سره د پولې امنیت د سوریې لور ته ساتي او ترکیې ځواکونه به خپل لور ته د روسانو په همشغی امنیت تامینوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای تمه ده چې د وای پی جی په نوم د سوریې کوردي وسلوال د منبج او تل رفحت له ښارونو هم ووځي. انقره له کوردانو غواړي چې د 10 کیلومترو په هر سیمه له ترکیې سره د پولې په اوږدو تخلیه کړي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیز هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره شوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د یو شمیر اروپایي هیوادونو او ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له استازو سره په دې اړه خبرې هم کړې دي. ټاکل شوی د ناټو دفاع وزیران سبا او بل سبا په بلجیم کې د افغانستان په اړه باندې غونډه وکړي. دوی د افغانستان له نظام او پوځیانو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او ژمنې کړي چې د خپلې هوډ او ژمنې به بیا تازه کړي. د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون پرون ناوخته د ډیجیټلي نتیجو د مرکز او د بایومیټریک وسیلو د صندوقونو مهر لاک د کاندیدانو ناظرینو ته ورښکاره کړ. په انتخاباتو کمیسیون کې په دې لانجه وه چې عسکر حساسو ځایونو ته ورغلي او قلف یې مات کړی، خو کمیسیون ډاډ ورکړی چې حساس موادو ته لاس نه دی وررسوی. ترکیه اعلان کړی چې له هغو سیمو چې کوردی ملیشا وتلی د عملیاتو بیا پیل ته کوم ضرورت نه لري. دوی ویلي امریکا هم ډاډ ورکړی چې کوردی ملیشا له سوریې وتلی دي. په داسې حال کې دغه خبرې د ترکیه لخوا کیږي چې د هیواد او سوریې د روسیې په منځګړیتوب په سوریې شمال کې اوربند غځولی او په اوکراین کې د امریکا د سفارت چارج دافیر وایي ولسمشر ټرمپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي و چې مخکې له دې چې په سپینه ماڼۍ کې له ده سره وګوري د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري. ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د پکتیا ولایتي شورا او یو شمیر اوسیدونکي په ګردیز ښار کې د هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. دوی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د هدفي وژنو په مخنیوي کې لا چټک شي او جدي هڅې پیل کړي. احسان آریان له پکتیا په دې اړه رپورټ را لېږلی.
وروسته له هغې چې په پکتیا کې د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس او د سید کرم ولسوالۍ یو تن قومي مشر د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل شول، تازه یې د پکتیا د ولایتي شورا او یو شمېر اوسیدونکو اندېښنې راپورته کړې. دوی وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ناهمهنګۍ او د منظم پلان د نشتوالي له امله وسلوالو ته زمینه برابره شوې چې د هدف وړ کسان د ښار په منځ او د امنیه قومندنۍ په 1500 کیلومترۍ کې هدف وګرځوي. د ولایتي شورا مرستیال محمد ایوب غروال ازادي رادیو ته وویل
په مرکز ګردیز کې هدفي وژنې تر ډېره بریده زیات شوې دي. موږ په ولایتي ادارې نه خصوصا امنیت ملي قومندانه خصوصا په استخبارات نه غږ کوو ترڅو پورې تحقیق وسی ترڅو د هدفي وژلو ولسونه ښکار نشي.
نه یوازې د ولایتي شورا استازي بلکې د پکتیا شمیر اوسیدونکو هم په ښار کې د زیاتېدونکو هدفي وژنو اندېښمن کړي دي. مدني فعال سید جمال الدین اسف خیل او افضل زیار ازادي رادیو ته وویل
یوه میاشت کې تر لاسو زیاتې پیښې لرو چې د ګردیز په بېلابېلو سیمو کې هدفي وژنې وشوې او د پکتیا ډېر مخور شخصیتونه له منځه ولاړل. موږ په دې پیښو ژور خواشینی یو او اندیښمن یو چې هدفي وژنې به هدا زیات شوې دي چې ولسونو ته اندیښنې راولاړې کړې دي. د ولسوالیو په شمول په مرکز ګردیز کې د امنیتي ارګانونو په سمیتري کې هم موږ د هدفي وژنو شاهدان شو. موږ له امنیتي ارګانونو په کلکه غوښتنه کوو چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره دې ژر تر ژره لاس په کار شي.
د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جان باز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو کې په ښار او ولسوالیو کې هدفي وژنې زیات شوې خو د زیاتوي چې د تیر کال په پرتله د یادو پیښو ګراف کم شوی. نوموړی وایي
دښمن هم کوشش کوي چې همدغه رقم د عام خلکو د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړي په دغه رقم هدفي وژنو باندې سرقتونه. خوشبختانه د تیر کال ته که تاسې نظر وکړئ سږنی کال که د هدفي وژنې دي که سرقتونه دي او که نور مسایل دي موږ بریالي یاستو.
د پکتیا د ګردیز ښار اوسیدونکي د هدفي وژنو د مخنیوي په موخه د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتېدو غوښتونکي دي او وایي چې استخباراتي او کشفي ادارې د پدې برخه کې لا ډېر کار وکړي څو د هدفي وژنو او جرایمو په ګراف کې کموالی راشي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کندوز اوسیدونکو او ملي سوداګروي د هوایي خصوصي شرکتونو د پروازونو نشټوالي او د غراز د کندوز بغلان لوی لارې په اوږدو کې د امنیت نشټوالي دوی له ستونزو سره مخ کړي. دوی له حکومت غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه واڅوي چې دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز راپور لیږلی.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي ځکه د ملکي پروازونو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي نصیر احمد احسان من په دې اړه وویل
افراد ملکي ته اندازې یک جرأت قدمې کړي ولی افراد کې وابسته به دولت هستند اینا
ملکی وګړي ترې وحد پورې جرأت کوي چې پر دغه لارې تګ راتګ وکړي خو هغه کسان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې کار کوي جرأت نه کوي چې د کندز بغلان پر لارې سفر وکړي. دوی زیاتوي چې د کندز بغلان پر لوی لارې د لوړ امنیتي ګواښونو موجودیت له کبله زیات شمېر خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. په کندز کې یو تن ملي سوداګر ضیاءالحق ضیایی په دې اړه وویل
دو طرف با هم درگیر میشن ضررش تلفاتش مردم میده و بارها ما بچش
د کندز بغلان لوی لاره ډیری وخت د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو د نښتو شاهد وي او ځینې وخت د دغو نښتو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي او د دغې لارې د امنیت خرابوالي موږ سخت اندېښمن کړي یو. په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی هم د خلکو شکایتونه مني او د دې ولایت پر سیمه ییزې ادارې غږ کوي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو ملکي هوایي شرکتونه دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي.
چی وقت ادامه پیدا میکنه برای ما هم این وضعیت کاملا نگران کننده است. و
دغه روان وضعیت موږ سخت اندېښمن کړي یو او موږ حیران یو چې مرکزی حکومت د امنیت راوسو په برخه کې ولې د کندوز پر سیمه ییزو چارواکو فشار نه راولي او هیڅ د کندوز امنیتي وضعیت ته توجه هم نه کوي. بلخوا د دغه ولایت د هوایي ډګر امیر ګل آغا میری وایي چې هوایي ډګر په اساسي ډول رغول شوی دی او دا مهال هر ډول الوتکې له دې میدان څخه الوتنې کولی شي. د هوایي ډګر د ځغاستې کرخه له 2000 متره نږدې 2500 متر ته ارتقا کړې. تکسوی لرو، پارکینګ لرو او دغه راز نوی ترمینل جوړ شوی او په تجهیزاتو سمبال دی او کوم خاص مشکل نشته او د ملکي هوایي چلند د ادارې د ژمنو پر اساس په نږدې راتلونکي کې به دې ولایت الوتنې پیل شي. له دې سره سم د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه ولایت خصوصي هوایي شرکتونه خپلې الوتنې پیل کړي.
ملکي هوایي ډګر چې ملکي الوتنې پیل شي انشاءالله رحمان په نږدې وخت کې به موږ تاسو د دې شاهد اوسو چې ملکي الوتنې یعنی ملکي پروازونه پیل شي. پخوا اکثر امنیتي ستونزې وې اوس هغه ستونزې پای ته رسېدلې دي. هلته پوستې ایجاد شوي دي دا نه یوازې د کندوز لپاره بلکې د زون په کچه باندې د بغلان او تخار او بدخشان ولایت اوسیدونکو ته به هم خورا اسانتیاوې رامنځته کړي.
د خلکو د خبرو پر بنسټ چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له دوی سره ژمنې کړې وې چې کندوز ته به هرومرو خصوصي هوایي شرکتونه خپلې الوتنې پیل کړي خو د ملي یووالي حکومت عمر پای ته ورسېده او ژمنې عملي نه شوې.
اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز. آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته غوښتست په یلمند کې د کانګو ناروغي ډیره شوې ده. د دې ولایت د روغتیا د ریاست مسولین وایي د کانګو د ناروغي لامل روزمره ګڼ شمیر کسان ورته مراجعه کوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقالیږي په اړه نور حال الیاس دایی له هلمند راکوي په دغه راپور کې. او په پیل کې د یو پسه غږ اچول شوی ځکه دغه ناروغي ډیری وخت له چارویو انتقالیږي.
د ندالی اوسیدونکو تورجان یو ولس پسونه لري. یو اونۍ مخکې دولسم شچاخ پسه یو دم وغزیری او د حلال تر چړې ورسېدی. تورجان چې د پسونو وړوکې سوداګري کوي وایي تر هغه وروسته ویریږي چې نور پسونه په ورته ناروغۍ اخته نه سي. دی د مرض په نوم او خطر نه پوهیږي. ازادي راډیو ته وویل
مالو کاربر کوم بزازی باندې اخته یم مالو نرنسم خرڅوم دي دغه مو کاربر دي نو یو رقم مریض ته پیدا سوی د مالو نه کتلې پسم یو نه جوړې ولج مریض و چې تر ډاکټر پر میرسوي هغه ټک د ټک را واوښتي مړ دې تم دغه وایو دا ټکی مریض ورته وایو ته چې بوته ډاکټر ته ول چې دا د کانګو په نامه باندې ډول مرض دي دا غو ویروس دي دغه سوی د ټول خپل مالو نه واکسین دغه کې او زه په دې باندې ویریږم چې دا نور راڅخه مړ نه شي نو کوشش کوم چې دغه کوم واکسین ورته کوم.
په هلمند کې د کانګو په نوم د حیوانانو ناروغي اوس ډیره سوی ده. دا وایروس انسانان ته هم د انتقال وړ دی. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په تیرو درې میاشتو کې د کانګو په وایروس یو ویشت ککړو ناروغانو ورته مراجعه کړې ده. په پوست دولتي روغتون کې په کانګو د اخته کسانو لپاره جلا وارد جوړ شوی دی. دلته روغتیا پالان لیدل کیږي چې ځانګړي جامې اغوستي دي. موږ نه ورپرېږدي او دوی هم د ناروغانو تر تماس وروسته پر ځان د میکروب ضد سپرې پاشي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد زاکر یقین وایي په تیرو درې میاشتو کې په دې وایروس ککړ یو ویشت کسان ورته راغلي دي چې پنځه یې مړه شوي دي.
دا یو ویشت پېښې تقریبا په د تیرو درو میاشتو کې زموږ سره ثبت شوي دي. پنځه تله پاتې ده هغه وژل شوي دي یا هغه داسې وژل شوي دي چې څلور دلته راغل شوي دي. په ډېر وخیم حالت کې وه موږ اهتمامات ورته نیولي وه مونږ ته دغه سوي ځینې بیا داسې یو بیا داسې کیس چې هغه چې د روغتونو پر راتلی طلب شوی دي. هدف دا دی چې د دې مرض په هر څومره چې په اولیه دغه کې رسیدګي وسي روغتیا مرکز ته خصوصا چې موږ ولایتي روغتون دی په مشخص ادرس لرو نو هغه سي اهتمامات هم ډېر شو ورته کې
شغل یقین. ازادي راډیو ته د کانګو په نوم د دې خطرناک ناروغي په اړه لا هم د علمن ډېر خلک معلومات نه لري. د زیاته کړه په دې اړه د یو شمیر دولتي ادارو سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې د عامه پوهاوي یو وسیع پروګرام پیل او خلک یې په ضرورونو خبر کړي. د بوس دولتي روغتون یو ډاکټر حیات الله نظري وایي دوی په کانګو اخته کسانو لپاره دولس بستر لري چې کفایت نه کوي. ډاکټر حیات الله نظري وویل هر میاشت د پنځو تر لسو پورې په کانګو اخته ناروغان د درملنې لپاره دوی ته مراجعه کوي.
دا ناروغي چې کوم سوله دا یو شدیده ویروسي وینه بهونکې ناروغي ده چې بلاخره د یو منتنی کني چې په امه سره سره موږ پښتو کې ورته منګوړ وایو چې دغه منګوړ په واسطه باندې بلاخره د دې منګوړ د چچلو څخه ورسته د منتن حیوان څخه و انسان ته او یا هم کچیر مثلا د دې څخه ورسته انسان د دې منګوړ په واسطه باندې چچل کیږي بلاخره هغه انسان د افرازاتو د لارې څخه د هغه د وینې د لارې څخه بلاخره د یو شخص څخه بل شخص ته او یا هم بلاخره د وخزي د لارې څخه د یو شخص څخه بل شخص ته قابل د انتقال.
په هلمند کې د کانګو ناروغي په داسې حال کې په شدت خپریږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روغتیا د وزارت له لوري د کانګو د وایروس په شک څاروي لومړی کرنتین او تر واکسین وروسته د مالکانو په لاس ورکول کیږي. خو په هلمند کې تر اوسه دغه ډول حرکتونه نه دي پیل شوي. روغتیا پالان وایي شدیده تبه د عضلاتو درد تر پزې او خولې د وینې بهېدل او د رڼا سره حساسیت د کانګو د وایروس نښانې دي. مهدلی استایی، ازادي راډیو، هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي وريدونکو د خبرونه درنو مينوالو السلام علیکم هله دې روغ جوړ اوسئ دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونه وخت را ورسېدی ستاسو پیغامونه مو تر لاسه کړی دی او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دین غوړم له تبصره پرته خبر کوم څو کولای شو چې ډیر پیغامونه را وخلو نو دا اونې د کوم مسول سره مرکه نه لرو فقط غوړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبر کوم نو هله دې تاسو یو ورې او په نور خبرونه کې به بیا ورسو پر هرې موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسولینو سره مرکه هم لرو د هغوی جواب را وخلو نور منځنډو ورځو د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام راخلو
الو السلام علیکم زه ډاکټر حیات الله احمد د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم نو دا د خپل والد صاحب محترم د خدای او خیش لرو چې دا د شخصي پونتونو پسونه پر شخل باندې ډېر ورګي او خلک د دې فنای نه لري چې دې خپل پیس ورکړي نو کچیر دې یو څه تخته ترامیز کړي په خاص او خاص او خاص د دې پونځي په باره کې کچیر یو څه تخته ترامیز کړي چې کور ودانې دی وایو او ډېر زمو سره لوی همکاري دی ډېر مننه د دې راځو ځخه و سلام
بلې السلام علیکم کر چې راغلی ګل افغان د هلمند ولایت لن دلیل صلی الله علی باغ له صحیح څخه زموږ د هلمند والی د غوښتنه ده زموږ یو څنګه چې د ندالی ولسوالۍ له لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښت کې ملکان پیدا شوي دي دغه ډېرې ستونزې موږ ته پېښې کړي دي زموږ د عام وګړو پر سر مرستې کاږي خپله نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وسي او د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان ته دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ تخیر نه منو او نن موږ ته د منلو وړ دي دلته زموږ په سیمه کې یو ملت دی د جام د صحې د جام پوستې ته نو پر دغه صحه باندې یو ملت دی چې موږ ډېرې ستونزې پېښې کړي دي زموږ عام وګړو ته موږ د شپې پراته بجې پر وه بجې په کلي کې نه څه ډېر زیاده لای د غلو په تور مونږ یې ډېرې ستونزې پر موږ ته پېښې کړي موږ یې ټول د غلو په تور نیولې یو او د خپل مرستې را باسي دا نه هیله وارزو د پداغه اړه په کې معلومات کې او دغه څنګه ته د پاتې د کړې دی وسلام په احترام
بله سلام علیکم سلام سین زلان یم لیل من ولایت څخه مری کنه ولدا مستخدا شکایت وو چې په لمن کې ولایت کې په نیو سالې کې یو مکتب هم تر خنور کول کیږي او مېمن له د دوه ورځې څخه مسجد دوه ورځې پر موږ باندې درسونه باندې کړی نو له شغل دې څومره ښه لګو چې د مېمن سره پر وخت ورکې والسلام
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه مې هیله او احترام دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یو اړ هيکې نمراز مکمل مې متور کړ شي نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمین په معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالۍ او کرغی علیشان او مرکز ته نمبر ورکړ شوې دي د الینګار ولسوالۍ معلمینو ته نمبر نه دي ورکړ شوې او یو لري هايشي نمبر باید ورکړ شي لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساعت کې د الینګار معلمینو ته خې د خلکو ته منځ مناجا او شړه پیدا کیږي نو په دې اساس د بابا صاحب دغه چې دولت پر اعلان دي دا کوخه اعلان دي دا کولای شي چې نمبر په څور کې هغه خپل معلمینو ته نمبر ورکړي خو نه چې شاروال او والی صاحب هغه خپل ګټه باندې خرڅوي او معلومینو ته نه ورکوي د الینګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تلل شوي دي 50,000 زده کوونکي د خپل زده کړې نه محروم دي موږ غواړو چې معلومینو ته هغه خپل حق یو نمره به ورکړ شي په داسې ځای چې د قومونو ترمنځ شخړه رامنځته نه شي موږ د ازادي راډیو څخه غوښتنه دا ده چې باید دغه معلومین چې د نمرې مستحق دي نمره ورکړل شي او زموږ آواز لولبو چارواکو ته ورسیږي او د 50,000 زده کوونکو غم وخوړل شي وسلام
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د کندهار د ولایت څخه د عمومي نایې څخه اختر محمد دا پیغام پریږدم دا غزمر د عمومي نایې د سوق د سوق او د میر بازار او د سوق سړک دی پر دغه باندې د اختر د مخه څخه کار شروع بیا د اختر پر یو څه سړک وکړي د اختر بعد کار د اختر د مخه کار بند کړي نو بیا کار بند دی هغه ټکه دا خپل سامانونه شان هم یو ویل نقل کړل یا سړک یې پر نیمایي هغه باندې پوه شوی نیم سړک یې ډمبر کړی دی نیم سړک پاتې دی دا نیم سړک چې پاتې دی په ډېر خراب حالاتو کې دی موږ ډېر ستونزې ورسره لرو شبخاکن ته رسو سڑک باقیت سڑک نور وقت نہیں کم ہوا سلام
بلیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو کا سبن خبر السلام علیکم السلام عظم اللہ پیغام بیاد نشر ضد ہلمن ولایات مرد ہلمن ولایات زرگون قرمی دا دولت کا نام را چراریو بیا دوست پکندار کی دا مسافرش کے سبقو کو اوخلو کروندو ته نو څوړای نو د تزمر سره په چان دی مومنان دي هغه څنګه خو دولت نه سره راي ورکو دولت ته دې ورکو دولت ته دې ورسره وژنو د دولت سره خپل ځوانان مو د دولت په څو ورکو دي یا مو څه بازل دي نو دولت مو څه هم نه خوري یو هم خوري باید هغه زور وکان او هغه رشوت کار زمان دی شي سروي وکي په دغه خارو مظلوم خلکو کې چاغه وو پر څه وته طالب نه پریږدي په خپل وطن نه خپل فکر کې او د دولت سره نه پزړ دي.
السلام علیکم زاد دی را دو کر کوم کور دن کو ته زما خوانه السلام علیکم ټول ته زه د افغانستان لړ پور چارواکو ته دا خبرداري ورکوم چې ورور دا د افغانستان تر ازوغان نه دی دا د لوګر سرک نوې جوړ شو ورور پنځه اویا تنه د زغال پاکستان ته سارینه او په ګردیز باندې کته جی دې مخنیوي سونه کو دا ترازو مخکی بند و بیا دا اوس بیا شروع سوي دا او خیرو په ډبل ډبل اخلي او ورور سرک نوې سرک جوړ کړي دا بیا سرک ته تباہ او برباد کړي دا غدارانو ته وای ور دال تباہ او برباد غسو ته وطن غدار کړي وطن غد وطن سره غداری کړي دا مشيران ورور کانتی په قرارداد ورکی ورور کال قرارداد ته دې زمو ټیلر والا نو روپیا خلی موټرونه اویا اویا پنځه اویا کنه زغال پاکستان ته په ګردیز په لوګر د څه په شارې نو باندې پاکستان ته اوري دې مخنیوي دې وکی دا سرک نوې جوړ شو چې بیا غار کو پر کې دا د خیانت مکه وي دا ورور غاټو سارواکو ته دا خبر دې ما ورسی جوړور او دا خامخا نشر کوي ګوره زه لمبر نه لرم دا غلط غاټ غاټ غلو ورسیم غلمبر نه سره خبر او مسلمان او دا السلام
علیکم تاریخ نیمروز تقریباً مشکل چې شه دی دومره تلاشان وای ته مشکل نه لري مالیا کله چې راځه ته څه په لاخې مو ولم پر څه باندې یو ځای ما دا یو پښتنه کړی دا جرم دی افغانستان کې ژوند کول جرم دی خپل څه چې لپاره د خلکو مجرمینو مخه نیسي که خپل جرم کوي موږ دې پولیس څخه مته وکړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
السلام علیکم نن په ځلین دي د هلمند شګا شر ته مړي کډر سنې ولې دلته د هلمند شګا شر د سرافان د مرکز سره نه ګان در د سره دوه نفر تقریبا دوه نیم میاشتې شو سراتې دي یعنی ما یوبین دي چې کوم څه هم نه د خورلې دا وس نه هل جل زیات په بد حالت کې دي تقریبا د خلکو د خلکو دوه نیم میاشتې چې د هلمند د شړولې څخه هله کوم چې دغه دوه کسان هغه وخره. سلام علیکم
یلمن نه اړ کنه وایه دا او د حکومت د دایر لرم چې دا سرکار ته بار کړه کې او لار کې نمبر یې تو زبر کچا دی او بل د حکومت د دایر لرم چې د یلمن حکومت ټول
خیانت والا دی رشوت خور دی دو نموج ساور کی نبلور کی کندی چی ماز سلی خلق سر.
سلام علیکم. زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه د اخرام تاسو ته پرېږدم. زموږ د لوکلو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې د میزان د ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانان راوړي، هغه که بادامې که انځرې، د هغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو څو کوي، همیشه یې دا عالي خپل رسمي معاشم لري، لیکن دوی بس په دغو باندې پرت دي. دا مسوانان ډېر ورته خفه تنګ دي، چېوار نه کوي، خوشتي ورته کوي، شکنځل ورته کوي. وایي زموږ غوښتنه دا ده چې په دې لارو باندې دغه پولیس خپل سرې زورواکي دي، ولاړ دي په زور باندې د مسوانانو څخه پیسې اخلي او نور کم شی چې رابار کړي هغه زموږ څه وکوي. زموږ دغه غوښتنه دې واورېدل شي. په وار وار باندې موږ ټلیفونونه کړي دي د زابل دولتي چارواکي که دغه اوري، دغه د دغه پولیس اصلاح کړي، دا د ولس او د دولت تر مابین نور منافات ایجادوي که چیرې اصلاح نه شي. وسلام.
السلام علیکم. شپې کوله د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه دی چې موږ په د پکتیا په ولایت کې د غوښې ډېرې ګرانې دي، او کسابانو چې کوم نرخامه ده دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي. اوس څو ورځې کېږي دوه ورځې چې دولت بندې کړي کسابیان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاصې نه کړي، چې تر څو خپله نرخامه د دولت عملي نه کړي. دولت دوه سوه اویا روپۍ نرخ ورکړی او دوی خرڅوي په څلور سوه او درې نیم سوه افغانۍ باندې. او دولت دا ډېر ښه اقدام کړی دی، موږ یې ستاینه کوو او د دولت ته موږ مننه کوو. او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه یو شی واخلي. ډېره مننه.
هلو ګران ولایت د ازر ولسوالۍ ته یو سړک هم نه دی په خاوټولې لارې باندې دي. مال اشرف غني سره هیله کېږي چې ازر ولسوالۍ د یو سړک را پوخ کړي. هو سلام پرې خلم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي راډیو د خوا طرف څخه پیغام پرېږدم چې دغه د شکارپور دروازې سړک دوه کاله کېږي چې دا سروې شوی ده. زموږ هغه والي صاحب ته ورسوو چې دغه خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی دي، دا پیسې خوړلي. سروې درې کاله کېږي چې شوی ده، تر دا اوسه پورې ورور یو کار یې نه دی پر کړی. دغه یو جغلو دا خښتې چې پر سړکانو باندې خرڅېږي، دغه سمیټو دغه بلای بوتل خرڅېږي، خالي ده دغه کچ چې دغه خاینان دغه ونیسي، دا مامورین دي هر څوک دي ښاروالۍ نه پرځي. او دغه نور چې دي وروره، دغه د سړک د درې کاله کېږي سروې شوې ده. په دا درې کاله کې تر اوسه پورې هېڅ کار یې نه دی کړی. هغه کوم کورونه وو هغه ګردونه ډول، هغه دوکانونه یې شاته کړه. ورور د سړک کار یې نن سبا نن سبا یو شکاپه دروازې سره د یو متر قدر ټوټه ده چې په دغه کې انسان تللی. دغه ورور تاسې والي صاحب دا غږ ورسوي والي صاحب خپل راشي ورور دغه وویني. دغه اوس خلک مخلوق ټوله په عذاب دي. دغه یو بس پیغام پرېږدم او تاسې ته چې دغه خامخا ورسوي. ازادي راډیو سره ونیسه. مننه.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت د پیغام په پرېږدم. زه د ازادي راډیو د لارې څخه د لوړو زده کړو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعتو پوهنځی نه لرو او د شریعتو پوهنځی ته ډېر زیات ضرورت لرو. تقریبا د اویا پنځه اویا په شاوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله بابا د عالي دارالعلوم څخه فارغ دي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي، خو زده کړې نیمه پاتې دي. نو که موږ ته د شریعتو څانګه د دولت لخوا څخه راکول کېږي، چې هم دې موږ ته راکول شي، او که چېرې د دولت لخوا څخه نه وي، نو بیا مو د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې موږ ته باید د دې زمینه برابره کړي چې موږ د خپلې زده کړې سر ته ورسو. موږ نشو کولای چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو او په نورو ولایاتو کې خپلې زده کړې سر ته ورسو. مشکلات لرو. وسلام.
مننه کوم دوستانو. هیله ده چې ستاسو دغه ستونزې اړوندو مسؤلینو هم اوریدلې وي او د دې ستونزو په هواري کې خپل نهایي کوشش وکړي او یوه حل لار ورته پیدا کړي. مخکې تر دې چې د خدای پامني وکم، غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تل د همکاري جاري ساتلې ده. ډېره مننه ترې کوم او ستاسو څخه مننه چې خپلې ستونزې راسره شریکوي. موږ کوشش کوو چې د همدی خبرونې لاله ستاسو د سیمې ستونزې د چارواکو تر غوښنو ورسو او یو حل لارو ته پیدا کو. البته دا یادونه بیا کوم چې په دې خبرونه کې موږ تر ډیره ستاسو ټولنیزې ستونزې راخلو. د سیاسي او نورو امنیتي ستونزو لپاره موږ ځانګړي خبرونې لرو او تقریبا هر ورځ پر همدې مسایلو باندې موږ راپورونه لرو، مرکې لرو، د چارواکو نظریات راخلو. خو د خبرونه یوازې ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره ده، نو تر بلې خبرونې پورې چې بیا هم ستاسو نور شکایتونه راخلو او تر چارواکو یې رسوو، ستاسو څخه اجازه غواړو. پر خدای مو سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.